پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې خوانای ولسمشر حامد کرزی د سولې روان بهیر بهرنۍ پروژه بولی او وایي چې باید په ملي پروسه بدل شي.
دا پروژه دا پردی پروژه افغانی پروسه بدل کړو، افغانی روان بدل
کړو. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنه بیا تازه کړه. نن د تنباکو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده.
22 ډوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تنباکو د استعمال له امله رامنځته.
او په نړیوالو مسایلو کې
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن غواړي چې و پرمختللي صنعتي هیوادونه پر روانه سرمشریزه کې د کووید 19 ضد واکسین د پاسپورټونو او هم د نړیوالې وبا لپاره د تیاریو پرې یو تړون موافقه وکړي.
له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د میدان وردګ والي له یوې پوځي اډې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د شاتګ خبر ورکړ. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې 14 وسله ولوژل شوي. په ایران کې ځینو ډلو د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د میدان وردګ والی په سید آباد ولسوالۍ کې له یو بیس څخه د ځواکونو د تاکتیکی شاتګ خبر ورکړ. عبدالرحمن شارق تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې د سید آباد ولسوالۍ د کاخیلو په نوم د ملي اردو د یو کنډک پر دوو کمربندي پوستو سهار مهال طالبانو بریدونه کړي و چې وروسته ځواکونو دا غوره وګڼله چې له دغه بیس څخه تر شاسي
دوی د خپل سلا او مهمات او د شان ټول رئیسټل دي. دا د اخیرو یزو پوسټیو نو هغه د سید آباد تر اخیری دي.
په عین حال کې د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک ازادي رادیو ته ویلي چې د دغه بیز ټول سرتیری چې هغه شمیر ونه شو وسلولو طالبانو ته تسلیم سیوی دي. د وسلولو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد هم خپل لوري ته دغه بیز د سرتیرو د تسلیمېدو خبر مانی خو د میدان وردګ چارواکي دا ادعا ردوي. دوه سوه ولسم پامیر قل اردو د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلولو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې قل اردو لخوا پرون یک شنبه ناوخته په خبره سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې د امام صاحب ولسوالۍ اړوند قنچغه سیمه کې د طالبانو د راټولېدو پر ځایونو په هدفي هوایي بریدونو کې د حمزه په نوم د دې ډلې د یو سر ګروپ په ګډون 14 تنه وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د خبر پاڼې لمخې د دغو هوایي عملیاتو په نتیجه کې د دشمن ځینې وسلې او مهمات هم تخریب کړی سوي دي. پامیر قل اردو د غرزوي چې په دغو عملیاتو کې ولسی خلکو ته زیان نه دی اوښتی طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د ملي دفاع وزارت په کندوز کې د وسلولو طالبانو پر یو زندان د کومانډو ځواک په عملیاتو کې د 12 وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. دغه وزارت نن په ویلامیا کې ویلي دغه عملیات تیر شپه د کندوز ښار په قوشتی پاکي سوي چې په نتیجه کې د 12 وسلولو طالبانو د وژل کېدو ترڅنګ 8 تنه نور نیول سوي دي. د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له زندانه د 5 کسانو د خوشي کېدو خبر هم ورکول سوی دی. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. تیر اونۍ د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې هم د طالبانو له یو زندانه د کومانډو ځواک په عملیاتو کې د 140 بندیانو د خوشي کېدو راپور ورکول سوی و. د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد، فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. دغه دریو ګوندونو چې له ایرانه بهر میشتي په یو اعلامیه کې ویلي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګډون نه کوي. دوی ویلي چې په ایران کې نه یوازې دا ځل بلکې په تیرو دورو کې هم انتخابات آزاد نه وو. دوی ویلي چې راتلونکي ټاکنې مخکې تر مخکې تراحي سوي او حتی د اوسني نظام ډیر نږدې کسان نه دي پریښول سوي چې ځانونه کاندید کړي. تر دې مخکې د ایران پخواني ولسمشر محمود احمدینژاد هم اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ انتخابات بایکاټ کوي. د ایران د ټاکنو لپاره د احمدینژاد ترڅنګ د ایران د پارلمان پخواني رئیس او د ولسمشر د یو مرستیال په شمول 592 تنو ځانونه کاندیدان کړي و خو د دغه هیواد شورای نگهبان له وو تنو پرته نور رد کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي دی به پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین چې کله ورسره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چې د بشري حقونو درناوی وکړي. ټاکل سوی دواړه ولسمشران د جون میاشتې پر 14مه د سویس په جنیف کې سره وګوري. دغه کتنه داسې وخت کېږي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې زیات شوی دی. ولسمشر بایدن پرون یکشنبه په جګړو کې د وژل سویو امریکایانو یاد ته د درناوي د ورځې چې د میموریال ورځې په نوم هر کال د می پر دیرشمه په ټول امریکا کې لمانځل کیږي. په مناسبت وینا کې وویل دی په راتلونکو دوو اونیو کې په جنیف کې له ولسمشر پوتین سره ګوري او دا به ورته څرګنده کړي چې موږ به بې تفاوته پاتې نسو چې دی دې دغه بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. سپین مڼې د تیرې جمعې پر ورځ وویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه به پر ټاکلي وخت ترسره کیږي. د بایدن ادارې د سایبري یا انټرنیټي حملو ترڅنګ د کرملین د کلک منتقد الکسی ناوالنی د زندانی کېدو په خاطر هم پر روسیې انتقاد کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم وایي دی غواړي چې د اوو لویو صنعتي هیوادونو یا جی 7 پر روانه سرمشریزه کې د کووینونس ضد واکسین د پاسپورټونو په اړه هم یو موافقه وسی. بوریس جانسن پرون یکشنبه د کاناډا له سی بی سی نشراتي ارګان سره په مرکه کې وویل چې هیله مند دی په دې سرمشریزه کې د کورونا وایرس د وبا په اړه د چمتووالي یو تړون هم وسی. بریتانیا په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې کورونا وبا سخت ځپلی دی، خو د واکسین پرمختللي کمپاین یې د کورونا وایرس پیښې کمې کړې او د کاروبارونو د بیرته پرانیستلو لپاره یې زمینه برابره کړې ده. په پام کې ده د او لویو صنعتي هیوادونو مشران د جون له 11 تر 14 په انګلستان کې سره راغونډ سي. د دغو هیوادونو په ډله کې د بریتانیا ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونه، کاناډا، جاپان، فرانسا، جرمني او ایټالیا شامل دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پر یو ماین د یو پوځي موټر د خطلو په پیښه کې دوه پولیس او درې روسی ملیشا وژل سوي دي. دغه روسی ملیشاو په دې جګړه ځپلي هیواد کې د یاغیانو له ډلو سره د دولتي ځواکونو په مبارزه کې مرسته کوله. د حکومت یو ویان انګ ماکسیم کازاګي پرون د فرانسې خبري اجنس ته ویلي درې روسی متحدان او د مرکزی افریقا دوه پولیس په پیښه کې وژل سوي دي. د مرکزی افریقا 15 نور امنیتي پوځیان په پیښه کې چې تیر جمعه سوي ټپیان سوي دي. روسیه له دغه هیواد سره چې غنی منابع لري د یاغي ډلو په وړاندې په مبارزه کې مرسته کوي. د بیلاروس چارواکو د هروتنا ټکی لایف په نوم د وی خپلواکي آنلاین خبری شبکې مسؤل چلوونکی الکسی شوتا د لنډې شیبې لپاره ونیو. د هروتنا ښار پولیسو پرون په ویلامه کې وویل دغه آنلاین شبکې داسې مطالب خپره کړي و چې د افراطي نظریاتو لرونکي ګڼل کیږي. الکسی شوتا تر پښتون ګرویژن وروسته خوشی کړی سو. د هروتنا ښار محکمې په مارچ میاشت کې هم شوتا د افراطي نظریاتو لرونکو مطالبو په خپرولو مقصر ګڼلی او جریمه کړی وو. او ټیسلا کمپنی چې د برېښنایي موټرو مخکښه کمپنی ده په خپلو دریم او وای ماډلونو کې کمرې نصبوي چې د خپلو چلوونکو تیروتنې وڅاري. د سی ان بی سی د راپور له مخې دا کمرې چې د چلوونکو مرستیالانې ګڼل کیږي په هغه صورت کې چلوونکو ته خبرداري ورکوي چې له لارې او موټر چلولو څخه یې پام په بل ووري. د دغو کمرو د دقت د زیاتېدو لپاره د ټیسلا موټرونو پر سټرینګ سینسورونه نصب کیږي چې وښيي چلوونکی څومره موټر سم چلوي. ټیسلا دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې په امریکا کې یو بې چلوونکی موټر ټکر سو او د امریکا او چین د حکومتونو لخوا دې کمپنۍ ته خبرداري ورکړل سو.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. د همدې خبری مجلې په دوام کې قدر من اوریدونکو راپورونه خبرو او په دوهم نیمای کې یعنی له 12:30 تر 1 بجې پورې 25 دقیقې اونیز بس لرو. په دې پروګرام کې به یعنی په نننی اونیز بس کې به د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د وروستۍ ترنګلتیا او د سولې پر بهیر د هغې پر اغیزو خبرې وکړو. خو له هغه مخکې د هم د خبرونې لومړی راپور. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د سولې اوسنۍ خبرې بهرنۍ پروژه بولي او وایي تر څو چې دا بهیر ملي نشي په هیواد کې سوله نشي راتلی. ښاغلي کرزی نن په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د نورو هیوادونو پر ځای د سولې خبرې په کور دننه وکړي. په همدې حال کې تمه ده چې د افغان حکومت د مرکچی پلاوي یو شمیر غړي له یو اوږده ځنډ وروسته سبا بیرته دوحې ته ستنه شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي افغان پلاوی له بشپړ چمتووالي وروسته د خبرو میز ته کښېني. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی وایي د سولې اوسنۍ روانې خبرې بهرنۍ پروژه ده. خغلی کرزی چې نن یې د دوشنبې په ورځ کابل کې د افغانستان د سولې پروسې د اغېزمندیو پېژندنه تر عنوان لاندې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله وویل، تر هغه چې د سولې بهرنۍ پروژه پر ملي پروسه بدله نشي افغانستان کې سوله نشي راتلی.
افغانستان خلکو خویندو ورونو، د طالبان اسلامي تحریک او کسان چې ځان جمهوریت بولي، چې دا پروسه ملي کو او افغاني کو، دا پردۍ پروژه افغاني پروسه بدله کو، افغاني روند بدل کو، موږ به بیا ژر تر ژره د سولې خاوندان شو او بیا خپل عزم او استقلالیت
حمید کرزی دغه شان له افغان حکومت او طالبان وغوښتل چې د سولې خبرې د بهرنیو هیوادونو پر ځای په افغانستان کې پیل کړي او دا ډول خبرې به پایله هم ولري. حمید کرزی داسې مهال په کور دننه د سولې خبرو پیل د بهیر د ملي کېدو دلیل ګڼي چې تمه ده کابل ته د افغانستان د مرکچي پلاوي راستانه شوي غړي سبا د سه شنبې په ورځ دوحې ته ولاړ شي. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوي د حکومت او د ملي مصالحې عالي شورا له مشرانو، سیاسي رهبرانو او د ټولنې له بیلابیلو ډلو سره لیدلي او د سولې خبرو د دوام په اړه لازمي مشورې کړي دي. د دې وزارت وایاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل افغان مرکچي پلاوي له بشپړ چمتووالي وروسته د خبرو میز ته ستنېږي.
د ټیم نور غړي به ژر دوی سره یو ځای شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت په یو قوي اراده او په پوره امادګۍ باندې دغه ناستې ته بیرته ورځي، تر څو پورې چې له هغه ځایه چې درېدلې وه بیرته یې شروع کړي.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مرکچي پلاوي په تیر کوچني اختر کې سره ناست وو او پرېکړه یې کړې وه چې سولې خبرو ته به دوام ورکړي، خو هغه هیله چې له دې خبرو وه تر اوسه نه ده ترلاسه شوې. په دوحه کې د سولې خبرو لومړی پړاو د تیر 2020 کال د سپتمبر په 12 پیل شو. دواړو لوریو هڅه وکړه چې په دې خبرو کې د غونډو د دوام په اړه یو شمېر اصول ومني او دې ناستې پایله هم ورکړه. خو د سولې دویم پړاو خبرې چې د تیر 1399 کال د مرغومي په 14 پیل شوې او مهم بحث د سولې خبرو د اجنډا جوړولو، لا هم افغان مرکزي او طالب پلاوي په دې برخه کې کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. هغه ټکی چې د دې خبرو د دوام په اړه اندېښنې او نیوکې هم راپورته کړي دي.
آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
له آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکی وایي دا ټولنه به د افغانستان په څنګ کې ودرېږي او د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم د نویو شرایطو په چوکاټ کې له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي. اروپایي ټولنه دا ژمنه داسې مهال کوي چې ټاکل شوې سبا سه شنبې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع او بهرنیو چارو وزیران په یوه غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. له بلې خوا ولسمشر اشرف غني وایي د سیمې ثبات او بې ثباتي په افغانستان پورې تړلې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرستو ماس نیکلسن وایي اروپایي ټولنه به له افغانستان سره د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي د اروپایي ټولنې د دوامداره همکارۍ ډاټ اروپایي پارلمان ته په وینا کې چې یوه برخه یې پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ایښې ورکړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا سیشن به د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړي. د ناتو یو شمېر اروپایي غړو هم له دې مخکې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام خبره کړې او د دې تړون سرمنشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ د پورتګال له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته یو ځل بیا دغه ژمنه تازه کړه او وویل چې ناتو له افغانستان سره دوامدارې همکارۍ ته ژمن دی. ستولتنبرګ وویل په دغه همکارۍ کې د افغان ځواکونو د روزنې او د دغو ځواکونو د مالي ملاتړ دوام او د یوې تلپاتې سولې لپاره د ټولو هڅو ملاتړ شامل دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال له سپتمبر تر یولسمې له افغانستان ووزي. د ناتو نورو غړو هم ویلي چې یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای بله دې هېواده ووزي. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دولت نړیوال ملاتړي د دې ترڅنګ چې له دې هېواد او امنیتي ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکوي، د دې هېواد راتلونکي وضعیت ته هم اندېښنه لري. دغه اندېښنه افغان ولسمشر اشرف غني هم د تېرې جمعې په ورځ کابل پوهنتون ته په یوه سیمینار کې چې یوه لنډه برخه یې پرون د جمهوري ریاست په ټویټر پاڼه کې خپره شوې ښکاره کړه. ولسمشر غني د ټولې سیمې ثبات د افغانستان په ثبات پورې وتاړه او وویل
و سوله افغانستان ته ضروری دی، یو پاکستان سره سوله، بل طالبان سره سوله، یو له بل نه بیل کی او دلته ضرورت چې موږ یو مشترک ځواب بندلوس. که خدای ناکده افغانستان و خورید، این کشور در طول قرن ها نشان داده که یا مرکز ثبات منطقوی میشه یا مرکز بی ثباتی.
افغان ولسمشر اشرف غنی وویل دی جګړه نه غواړي بلکې غواړي سوله وکړي او زیاته کړه چې انتخاب د نورو دی او دغه انتخاب د په ګټه وکړي او له رامنځته شوي فرصت څخه د استفاده وکړي. افغان ولسمشر له دې مخکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره د یو له نورو شرطونو ترڅنګ د جمهوري نظام پر پایښت ټینګار کړی او هغه سره کرښې یاده کړې، خو طالبانو چې په دې وروستیو کې حملو ته زور ورکړی بیا د یو نوي سیاسي نظام خبره کړې ده.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
په فراه ولایت کې د شاتو تولید د دې ولایت پانګوال په یده برخه کې پانګونې ته لیواله کړې دي. د دغه ولایت د کرنې اوبو لګولو مالداري رئیس عبدالمنان متین نن ازادي راډیو ته وویل یوازې د 14 کال له پیله په فراه کې په دې برخه کې 225 کسانو پانګونه کړې ده. د نوموړي په خبره په تېر 1999 کال کې په دغه ولایت کې شاوخوا 10 میټریک تنه شات تولید شوي دي. دی وایي ګرمه هوا د پراخو کرنیزو ځمکو او باغونو شتون په دې ولایت کې د شاتو د تولید لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. د فراه ولایت د کرنې ریاست د معلومات پر بنسټ اوس سلګونه کسان په دغه ولایت کې د شاتو د تولید په کاروبار بوخت دي او دوی شاوخوا 215 میرمنو ته هم په دې برخه کې ځینې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بلخ ولایت کې سږکال د بیلابیلو بوټو 850 نندارېزې کروندې جوړوي. د دې وزارت بیان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا د غنمو، شولو، کنځلو، زغرو، سویابینو او لمرګلو کروندې دي. د ښاغلي رستمی په خبره د دغه نندارېزو کروندو د جوړېدو په هدف 850 بزګرانو ته په وړیا ډول د غنمو تخم کیمیاوي سره د ناروغیو او آفتونو ضد درمل ویشل شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د دغه نندارېزو کروندو د جوړولو لګښت څه باندې 3 میلیون افغانۍ ته رسیږي چې وزارت یې ورکوي. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت په کلیوالي سیمو کې د اوبو رسولو او حفظ الصحې د پروګرام له لورې د غور ولایت د فیروزکوه ولسوالۍ په مدرسه او د هنې چرمنتون کلیو کې د اوبو رسولو دوه شبکې جوړې او ګټه اخیستنې ته وسپارلې. د دې وزارت بیان فریدون آژن نن ازادي راډیو ته وویل د دې پروژو په تطبیق سره 900 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې دي. د ښاغلي آژن په خبره د اوبو رسولو په یاد جوړو شویو دوه شبکو باندې مجموعاً 12.1 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د افغانستان د حکومت له بودیجې ورکول شوې دي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 43 پوله، یو ایرو 94 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 10 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن غواړي چې و پرمختللي صنعتي هیوادونه یا جی او ډله په خپله راروانه سرمشریزه کې د کووید 19 پر ضد د واکسین د پاسپورټونو او همداراز د دې نړیوالې وبا لپاره د تیاریو پر یو تړون موافقه وکړي. برتانیا چې کورونا وایروس ډیره ځپلې، د دې وایروس پر وړاندې د واکسین د یو بریالي کمپاین په نتیجه کې توانېدلې چې ډیری اقتصادي فعالیتونه بیا پیل کړي. دا هم د موضوع نور جزئیات.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د کاناډا له سی بی سی نشراتي شبکې سره په مرکه کې چې پرون یکشنبه خبره شوې وویل چې دی غواړي اولوی صنعتي هیوادونه یا جی او په روانه سرمشیزه کې د کووید 19 ضد واکسین د پاسپورټونو او د نړیوالې وبا لپاره د تیاریو پر یو تړون موافقه وکړي. هغه وویل د جی او د سرمشریزې په سطحه باید په دې اړه چې سفر او پاسپورټونه په څه ډول تنظیم کېدای شي یو ډول توافق ترلاسه شي. بریتانیا په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې کورونا وبا سخت ځپلې ده، خو د واکسین پرمختللې کمپاین د کورونا وایروس پیښې کمې کړې او د کاروبارونو د بیرته پرانیستل کېدو لپاره یې زمینه برابره کړې ده. بوریس جانسن وویل دغې وبا وښوده چې په نړۍ کې همکاري په څه ډول له منځه لاړه او هر هیواد په یوازې توګه هڅه کوله چې د دغې وبا په وړاندې د خوندیتوب لپاره ځان ته وسایل او واکسینونه راونیسي. نوموړي زیاته کړه په عین حال کې هیوادونو په ملي سطح قرنطینونه او ټول بندونه ولګول او د اکمالاتو نړیوال زنځیرونه ګډوډ شول. جانسن وویل د ده په باور اوس موږ ته پکار ده چې د نړیوالې وبا لپاره د تیاریو یو نړیوال تړون ولرو. هغه زیاته کړه موږ دې ته اړتیا لرو چې داسې اصول او مقررات رامنځته کړو چې د پولو ترمنځ د اکمالاتو بهیر مختل نه شي او په دې توګه د هغو شیانو لپاره چې موږ په راتلونکي کې پورې تړلي یو د انتقال زنځیرونه ډاډمن کړو. د بریتانیا صدر اعظم همدارنګ وویل چې دا مهمه ده چې پرمختللي هیوادونه له لږ عاید لرونکو هیوادونو سره واکسین شریک کړي. هغه زیاته کړه تر هغو هیڅوک نشي خوندي کېدای چې ټول خوندي شوي نه وي. په پام کې د دې وو لویو صنعتي هیوادونو مشران د جون له 11 نه تر 14 پورې په انګلستان کې سره راغون شي. د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې د بریتانیا تر څنګ د امریکا متحده ایالات، کاناډا، جاپان، فرانسه، جرمني او ایټالیا شامل دي.
نن د می یو ډیر شمه ده چې د تنباکو د کارولو د مخنیوي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې په کلنی ډول 21% مړینې د تنباکو د کارولو له کبله ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې هڅه کېږي سږ کال د بېلابېلو لارو نه په ګټې اخیستنې سره 100 میلیونه کسان د تنباکو کارول پرېږدي. د دې سازمان د شمیرنو پر بنسټ په نړیواله کچه په هره یوه ثانیه کې یو تن د دخانیاتو د کارولو له کبله مړ کیږي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو په ځانګړي ډول تمباکو لرونکو توکو ته اسانه او ارزانه لاسرسی ځوانانو او نویو ځوانانو ته د کورنیو کمه او آن نه پاملرنه او د بېسوادۍ پراخه کچه خی نور لاملونه وي چې په دې هیواد کې د تمباکو لرونکو نشه یي موادو د استعمالونکو شمیر زیات کړی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اڅېړنې ښیي چې د دې هیواد لټول نفوس په سلو کې 8.6 وګړي تنباکو استعمالوي. دا وزارت خبرداري ورکوي چې د تنباکو په ځانګړي ډول د سیګریټو استعمال تنفسي د زړه او سرطان په څیر خطرناکې ناروغۍ پیدا کوي. د دې وزارت د غیر ساري ناروغیو د څانګې مسول حبیب اروال ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د ارقام او عدد چې د سټپ سروې موږ ترلاسه کړي 8.6% یا سلنه خلک تنباکو استعمالوي چې دې نه 14.2% نارینه او 2.6% ښځینه دي او نورې اکثره دغه چې ماشومان یا د کم عمر په کسانو کې دي. تنباکو دي چې 22 ډوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تنباکو د استعمال له امله رامنځته کیږي.
په افغانستان کې تنباکو لرونکي نشه یي توکي په ځانګړي ډول سیګریټ، قیلون، پان او ځینې نور ډیر استعمالونکي لري. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د دخانیاتو د مخنیوي او نه کارونې په هدف د مپوهوي کمپاینونه ترسره کړي او دا چاره اوس هم روانه ده. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي استادان، خونکي، پولیس او د ټولنې نور مشران د دې برنامې لپاره هڅه کوي چې په خپل سیمو کې خلک د تنباکو له کارولو منع کړي او لامل یې در پیدا کیدونکو ناروغیو پاړه خلکو ته مپوهوي ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکي نجیب الله همدرد چې 40 کاله سیګریټ استعمال کړی وای بیخي زیاتې روغتیي ستونزې ورته پیدا شوې وي، خو د په خبره له تیرو 3 کلونو راهیسې دغه عمل ته نه ویلي اوس ژوند په خوښۍ تیریږي.
40 کاله دغه خوښ شو، 20 کاله به سیګریټ او نصار کړي. د کراچۍ د وخت هغه نه وروسته هم دی څکلو، خو اوس د نصار او سیګریټ دواړه مې پرېښي دي. الله رحم دی، انشاءالله اوس اقتصادي وضع هم ښه ده. هغه وخت اقتصادي وضع به هم خراب او مزدوري به هم کوله، دیړي به هم کوله، نصار سیګریټ به هم پرې اخیستل. نور ذهنی ټینشن راته زیات او عصبی تکلیف زیات او قهر براته او پروژه کې پر اوس د الله فضل بالکل خی ادم دې مشکل هم نشته دی چې هم نشته دی فصل فصل کې برابر
د کابل د متادینو د روختون په خانه رئیس شاپور یوسف باور لري چې د روغ دیدو لومړنی پیل د تمباکو استعمال دی
د سیګریټ استعمالوال د دخانیات بنسټ کڅوک سیګریټ استعمالوي کولای شي چې چار سو نور مخدره مواد استعمال کړي څوک چې دخانیات استعمالوي د تنفسي امراضو سبب همدغه دخانیات دي د سرطاني امراضو سبب همدغه دخانیات دي
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تمباکو لرونکو نشئی موادو د استعمال لامل لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړ کیږي دغه سازمان وایي په نړۍ کې 1.3 میلیارد انسانان له تمباکو په ځانګړي ډول سیګریټ پان قیلون او نور لوګي لرونکي توکي استعمالوي چې لامل یې په هر یو ثانیه کې یو انسان مړ کیږي نن د مئی 1.3 له تمباکو د ګټې نه خستلو نړیواله ورځ ده د روغتیا نړیوال سازمان څه کال دا ورځ د پریخودو ژمنه وکړه تر شوار لاندې منځي دغه سازمان ویلي چې د تمباکو استعمال د کورونا وایرس ګواښ لا زیاتوي باید ځوانان له تمباکو څخه د خلاصې نړۍ لپاره سره یو ځای شي او مبارزه وکړي
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او د هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه
ملي ارمان ورځپاڼې په خپل نننۍ ګڼه کې لیکلي سوله په افغانستان کې په درواغو نشي ټینګېدلی د سرمقالې لیکوال لیکلي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له جمهور رئیس غني او پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره له لیدنې وروسته د ځینو مسایلو پرده پورته کړې چې ظاهرا افغانان له ډېرو مسایلو بې خبره پاتې په سرمقاله کې وړاندې لیکل شوي په استانبول ناسته کې د یوې واحدې طرحې سره تګ د انتقالي حکومت او د یوې باصلاحیته شورا جوړول د ټولو طالب او حزب اسلامي بندیانو خوشې کېدل او اوربند کول هغه څه دي چې حکمتیار د جمهور رئیس غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د بحث مهم موارد یادوي د سرمقالې د لیکوال له قوله د حکمتیار څرګندونو ته په کتو سره ښکاري چې د حکومت دننه د نظر ژور اختلاف شته لیکوال وړاندې لیکي د شنبې په ورځ د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وویل چې د دولت عالی شورا به یوازې د سول په برخه فعالیت لري خو اوس حکمتیار د دې شورا په اړه بل څه وایي هغه وایي دا شورا به په ټولو مسایلو کې د پریکړې مهم ادرس وي د مقالې په پای کې راغلي که حکومتي چارواکي رښتیا وایي سیاسی رهبران ولې د خلکو په سترګو کې خاوري شیندي او که سیاسی رهبران رښتیا وي نو حکومتي چارواکي ولې د سولې اړوند ناسم خبرونه خلکو ته اوروي افغانستان ورځپاڼې به د ښاغلي حکمتیار په وروستۍ څرګندونو د نیوکې په توګه لیکلي د حزب اسلامي مشر له سیاسي موضوعاتو سره ډیر عادي چلند کوي او دی د هغه په علمیت او د مسایلو په اړه کمه پوهه بللي په سرمقاله کې وړاندې راغلي دا سمه ده چې حکمتیار په تیرو 2 لسیزو کې په جګړه کې پاتې شوی خو اوس چې د افغانستان د سیاسي حالاتو په اړه څرګندونې کوي او د مهمو مسایلو سره په ډیر عادي لهجه مخته ځي یا خو حالات د کابو کېدو په حال کې دي او هم خغله حکمتیار د معلوماتو لکمخ سره مخ دی د سرمقالې لیکوال وړاندیز کړی چې خغله حکمتیار دی په دې پوه شي چې اوس افغانستان یو اساسي قانون او بیدار ولس لري او هیڅکله هم هغه ډول نظامونه نشي راتلی چې د خلکو غوښتنې او ارزښتونه په پام کې ونه نیول شي او اصلاح ورځپاڼې په هیواد کې د کورونا وایرس درېمې څپې چټکې خپرېدات په اشاري سره لیکلي اوس په افغانستان کې کورونا یوه جدي اندېښنه ده سرمقالې لیکونکي وړاندې لیکلي که څه هم واکسین د دې وایرس مخه نیسي خو په افغانستان کې باید د عامې روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنو ته جدی پاملرنه وشي په سرمقاله کې وړاندې راغلي د کورونا درېمې څپې په اړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرېدو دي چې خلک د دې وایرس د لومړۍ څپې په پرتله دا ځلې له دې وایرس سره سطحي چلند کوي د سرمقالې لیکوال په حکومت نیوکه کړې چې د درېمې څپې لپاره یې لازم اقدامات نه دي کړي د هوټلونو تعلیمي او تحصیلي بنسټونو رخصتول دا چاره نشي کابو کولی څو په دې اړه جدي اقدامات ونشي
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو او نیز بس 15 دقیقې پیلېږي خو له هغه مخکې اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي خو مخکې له دې چې تاسو ته د خبرونو لنډیز اجمل اند وړاندې کړي ستاسو پیغامونه ستاسو له پیغامونو
د لغمان د ولایت د کرګی ولسوالۍ د کشمون د کریې نه خبرې کوم تاسو سره زمونږ د کریې ډېر امن ده نه طالب ده نه بل وسله والا شته ډېر امن امنیت ده خو زمونږ د حکومت خپل بالکل فرمانونه نشته، نه راځي، نه کلینک صحیح ده، نه مکتبونه صحیح دي. هلته حکومت مونږ ته بالکل ګټه نه دی رسېدلې. اپلو ننګار پلو چې کوم حکومتي خلک دي، زمونږ کشمون غر باندې اوړي اپلو، همدغه زمونږ لاره ډېر امنیت ده، خو پاملرنه هېڅ حکومت مونږ پلو نه کوي. امن امنیت ده هېڅ خبره نشته. مونږ نه حکومت نه خیله کوو چې مونږ له پاملرنه وکړي. یو غرنۍ سیمه ده، کلینک دی راوسته وي، مکتب دی راوړي، سرکونه راته جوړ کړي، او دغه ډېر استونه لرو. وسلام.